د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو احمد تکلیم او د دې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره چې نیم ساعت دوام کوي ستاسو خدمت ته حاضر شویم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د عبدالله انتخاباتي کمپاین بیا ویلي دي چې د انتخاباتو وروستۍ هڅې نه مني او خبرداری ورکړی چې که تر راتلونکو څلرویشتو ساعتونو پورې غوښتنې ونه منل شي د رایو د تفتیش او ابطال له بهیره به ووځي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی جانقا الکوزی خبرونه اوروي.
عبدالله عبدالله ډلې یو ځل بیا ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو تخنیکي او سیاسي پروسه به تحریم کړي. جمهور رئیس حامد کرزی قندهار ته نن خپل سفر لغوه کړ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درسیز سره وکتل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د عبدالله عبدالله ټیم یو ځل بیا ګواښ وکړ که د دوی مشروع غوښتنې تر راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو پورې ونه منل شي د انتخاباتو تخنیکي او سیاسي بهیر به تحریم کړي. د دې ډلې ویان سید فاضل سانچارکی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که تر سبا پورې د دوی غوښتنې ونه منل شي دا پروسه به ترک کړي. د زیاته کړه دوی نه غواړي چې له یو جعلي بهیر سره شي. په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د نوو څرګندونو په اړه وویل که څه هم چې د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې عملیه وروستۍ مرحلې ته رسېدلې خو دوی هڅه کوي چې د تخنیکي ستونزو او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په اړه اندېښنې وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا تړون د بشپړېدو په حال کې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د چابهار بندر د ترانزیتي لارې جوړول یوه مهمه پروژه ده او د عملي کېدو هڅې کوي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار بندر د موافقې د بشپړېدو لپاره د پام وړ پرمختګونه شوي ترڅو افغانستان د دغه بندر له لارې له هند سره وصل شي. د دې بندر له لارې به افغانستان د هند ممبئی بندر سره ترانزیتي تړاو پیدا کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلی دی. د کندهار چارواکو له دې وړاندې ویلي و جمهور رئیس به په کندهار کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جامع جومات چې د 5 میلیون ډالرو په لګښت په عصري ډول جوړ شوی پرانیزي. په کندهار کې له دې عمله جوړېدونکو غونډه هم لغوه شوې ده. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکي حاجي کبیر خان د یو لړ کورنیو ستونزو له امله له خپلې دندې استعفا وکړه. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود نن په کابل کې خبریالانو ته وویل حاجي کبیر خان افغان لوبغاړو ته د 4.5 کلونو را په دې خوا روزنه ورکړې او د کرکټ په برخه کې د هرې ځلې د ستاینې وړ دي. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درسیز د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ باندې د مظاهره کوونکو له یرغل وروسته سره وکتل. په سلګونو مظاهره کوونکي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل خو پوځیانو او ملیشه ځواکونو وروسته اعتراض کوونکي له ودانۍ څخه وویستل. د شخړو کوم راپور نه دی ورکړ شوی. په همداسې یو حالت کې صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. له دې مخکې مظاهره کوونکو د نواز شریف د کور بهر له پولیسو سره نښتې کړې وې. مظاهره کوونکي د سیاستوال عمر عمران خان او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ له څو اونیو راهیسې اعتراضونه او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او د تیر کال انتخاباتو کې درغلي کړي. شریف دا تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې صدر اعظم نواز شریف د سې شمې په ورځ پارلمان ته وینا وکړي او وښیي چې په وضعې پوره واکمن دی. په عین حال کې د پاکستان پوځ پر حکومت او مظاهره کوونکو غږ کړی چې خپل مخالفتونه په سوله ییز ډول حل کړي. پوځ دغه راز خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د روانو شخړو او سیاسي بحران په اړه ژوره اندېښنه لري. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي که د هیواد خپلواکۍ ته ګواښ مخامخ شي له روسیې او بیلاروس سره به له اقتصادي ایتلاف نه ووځي. نظربایف خبر تلویزیون ته د شنبې په ورځ وویل که چیرې په مخکنیو شوو اصولو توافق ونه شي قزاقستان پوره حق لري چې د اروپا آسیا اقتصادي اتحاده کې خپل غړیتوب لغوه کړي. د وویل آستانه به هیڅکله د هغه سازمان غړی نه شي چې د قزاقستان خپلواکۍ ته ګواښ کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ ویلي و نظربایف په داسې یوې ځمکې دولت جوړ کړی چې مخکې پکې دولت نه و. له هغې وروسته چې مسکو د اوکراین کریمیا له روسیې سره یو ځای کړه او په ختیځ کې شخړې پیل کړې له لویدیځ او د روسیې له ګاونډیانو سره اندېښنې پیدا شوې چې کرملین ممکن د پخواني شوروي اتحاد په ځینو برخو د بیا واکمنۍ اراده ولري. د اوکراین پوځي ځواکونه د ختیځ ښار لوهانسک له هوایي ډګر څخه وروسته له هغې وتل چې روس پرو بتنغوښتونکو سره یې نښتې وکړې. د اوکراین د پوز ویان اندری لیسونکو وای عسکرو نن یو تنظیم شوی په شاتک کړی. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د بیلاروس د مرکز منسک په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د اوکراین په شخړو کې شامل اړخونه ممکن په یو عاجل له قید او شرط پرته اوربند توافق وکړي. تمه ده چې دې غونډه کې به د روسیې او اوکراین چارواکي او د غلاس بلتون غوښتونکي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي ګډون وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سایبیریا یا کوتسک ښار ته تللی او چین ته د طبیعي غاز د پایپلاین د جوړېدو چارو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د چین د صدر اعظم مرستیال ژانګ ګوالی هم یا کوتسک ښار ته رسېدلی ترڅو د طبیعي غاز د دغې لومړنۍ پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. پوتین د پایپلاین د کار د پیل له مراسمو مخکې د یاقوت پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل د روسیې د لرې ختیځ او سایبیریا د طبیعي غاز د انتقال نوې شبکې به اروپا ته د روسیې له پایپلاین سره وصل شي. د زیاته کړه په دې کار سره به روسیه وکړی شي خپل طبیعي غاز چین او یا لویدیځ ته صادر کړي او دا به د نړۍ په اقتصادي وضع پورې اړه ولري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله ټیم نن یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي د رایو د تفتیش او ابطال له روان بهیره به وځي. د ملګرو ملتونو له مرستندوی دفتر یوناما سره مو خبرې کړي چې په دې برخه کې د هڅو د دوام خبره کوي.
ملګرو ملتونو کار اول نه هم چې شروع کړی دی ټول کار هم د باندې چې د تیلو اړخونو کمی اندېښنې چې دي هغه راشي.
خو په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم پوښتلی چې وایي پریږ دی د اصلاحاتو او هم پالنې ډله خپل ګواښونه عملي کړي.
د هیڅ کاندید ناظرین هلته نشته بیا هریاوې که نه مني او هر څه یې دلاسه کېږي بیا دې وکړي بیا وګورو چې څه کولی شي.
نور موضوعات هم لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سرکانو او وټپور ولسوالیو کې د بی پیلوټه الوتکو حمله لس وسلوال وژلې دي او افغان حکومت او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پریکړه کړې چې یو کیلو مایع غاز به په شپېته افغانۍ پلوري. د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله او قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نن یو ځل بیا ګواښ وکړ چې کتر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو پورې مشروع غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي د انتخاباتو تخنیکي او سیاسي بهیر به تحریم کړي. د دې ټیم ویان سید آقا فاضل سنگچارکی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی به هیڅکله له درغلیو ډکې پروسې سره یو ځای نشي. ښاغلي سنچرکی د نړیوالې ټولنې انتخاباتو خپلواک کمیسیون او سیال انتخاباتي ټیم څخه وغوښتل چې د رایو د تفتیش او ابطال پر پیل شوي بهیر له سره غور وکړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله د ټیم دغه غوښتنې ډېرې منطقي نه دي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داسې حال کې چې د دوه انتخاباتي ټیمونو د رهبری او تخنیکی ټیمونو لخوا څو ځله لیدو کاته شوي خو تر اوسه د دواړو کاندیدانو ترمنځ داسې موافقه نه ده شوي چې د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو ځل بیا ګواښ کوي چې که د دې ټیم غوښتنو ته د سهشنبې ورځې تر ماسپښینه پام ونه شي نو دوی به د انتخاباتو له تخنیکي او سیاسي بهیر سره پریکون اعلان کړي. د دې ټیم ویان سید فاضل سنچرکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل تر هغې چې د رایو واقعي تفتیش ونه شي او سیاله ډله یې په پیل شوي سیاسي پروسه کې صادقانه عمل ونه کړي دوی به دواړه بهیرونه په مطلق ډول پریږدي. سنچرکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه پریکړه هم رد او د نه منلو وړ وبلله چې ویلی دي په راتلونکي څو ورځو کې به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
هر ډول نتیجه چې د انتخاباتو له درغلیو ډک کمیسیون اعلانوي او وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا اعلان وشي موږ دا نتیجه ردوو او که تر سبا زموږ معقولو غوښتنو ته پام ونه شي موږ به دا بهیر پرېږدو.
په همدې ډول سنچرکی وویل د ملي وحدت حکومت هغه وخت جوړوي چې په شفافه توګه پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. نوموړي وویل د دوی ټیم د نړیوالې ټولنې په غوښتنه د مقابل ټیم سره خبرو ته حاضر شوی او که سیال ټیم یې په خبرو کې صداقت ونه لري نو دا بهیر به هم ودروي. په همدې ډول دې ټیم د هغو څه په اړه چې دوی په انتخاباتو کې درغلي بولي یو ځل بیا ځینې اسناد له رسنیو سره شریک کړل. د دې ټیم یو غړي محمد بشیر فاروق رسنیو ته ځینې اسناد وښودل چې په وینا یې په 2200 محلونو کې رای پاڼې د یو یا دوو کسانو لخوا ډکې او امضا شوې دي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د دې غوښتنو په اړه مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو. د دې کمیسیون یو غړي عزیز بختیاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر
که د دوی غوښتنې نه وي منل شوې باید په اوله کې ویلي وو چې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې او موږ مخکې نه ځو. خو اوس چې موږ آخر ته رسېدلي یو دوی وایي چې غوښتنې مو نه دي منل شوې. زه فکر کوم دا ادعا ډېره منطقي نه ده.
په ورته وخت کې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم دا مني چې تر اوسه هم په سیاسي برخه کې د ځینو اختلافي مواردو په اړه دواړه انتخاباتي ټیمونه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې په شپه هم دواړو کاندیدانو یو له بل سره ولیدل خو د اجرایوي ریاست د پوست د صلاحیتونو په اړه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په داسې حال کې د انتخاباتو له بهیرونو سره د پریکون خبره کوي چې افغانان نور د انتخاباتو له ځنډه په تنګ شوي او د نتیجو د ژر اعلان غوښتنه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عبدالله ډله وایي که د دوی غوښتنې چې دوی یې مشروع غوښتنې بولي ونه منل شي نو له تخنیکي او سیاسي دواړو جریانونو څخه به ووزي. د دې ټیم ویاند وویل دوی به هیڅکله هغه پروسه چې د ده په وینا له درغلیو ډکه وي ونه مني. خو د دې انتقادونو په ځواب کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي چې د عبدالله د انتخاباتي ټیم اندېښنو او غوښتنو ته په وخت سره ځواب ووایي. په کابل کې د یونامه ویان نظیف الله سالارزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هدف دا دی چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا او ډېر ژر د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. له ښاغلي سالارزي سره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د عبدالله د ټیم د نویو غوښتنو په اړه یې نظر څه دی.
هر هغه تازه موضوعات نه یا اندېښنو په اندېښنې چې د تخنیکي اندېښنې چې د دواړو اړخونو نه یا د دواړو نمندانو لخوا موجودې هغې ځواب ورکولو ته دوام ورکوي تر څو چې وکولی شو موږ د تفتیش هغه اساسي اهداف ته ورسېږو چې هغه د خلکو د معتبرو رایو نه جاري رای پاڼو جدا کول دي. او دا هغه ژمنه ده چې ملګرو ملتونو د تیر په د دې کار په پایله د دوهم کمانډانو یا د خپل کمپاین سره دا کړی.
تاسو ډاډای چې تر سبا مازیګر پورې به د دوی د غوښتنو ته د ملګری ملتونو له خوانه ځواب ورکړل شي.
ملګری ملتونو کار د اول نه هم چې شروع کړی نه ټول کار په همدې باندې چې د خیر او خلکو کمې اندېښنې چې دي هغه رسته شي او کار لا هم په شبکې سره مخ کې ولاړ شي. نو ملګری ملتونه د توس همشمن دي دا د اول نه همشمنو چې هر اندېښنې چې دي موجودې دي د ملګرو ملتونو سره او د پورتاکونو د خپلواک کمیسیون سره شریک شي تر څو چې د هغه لپاره د حل لاره پیدا شي.
جناب سالارزی صاحب د عبدالله ویان دا هم وویل چې دوی نه غواړي له متقلبینو سره د ملي وحدت حکومت جوړ کړي چې هدف سیال ټیمو. فکر نه کوي چې د دې سرګندونو په موجودیت کې به هغه هدف چې تاسو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیل کړی چې هغه د رایو تفتیش او ابطال دی هغه به نتیجه ورنه کړي؟
ګورې کم بهیر چې پیل شوی دی زمام په دې باندې ټینګار کوم چې دا د افغانستان د خلکو د نړیوالې ټولنې د ټولو ښکېل اړخونو په دې ټول ټاکنو کې غوښتنه یو شی ده چې هغه د افغانستان د خلکو رایو ته احترام شو او د دې بهیر په ترڅ کې وکولای شو چې هغه یعنی رای پانی چې دی هغه د خلکو د معتبر د رای څخه چلاش او د خپل پایله را نه پېښی چې هغه پایله ده د خلکو د ارادې تمثيله هم کوي او د افغانستان د ډیری د خلکو د افغانستان د ډیری خلکو لپاره د منل وړ.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه ویاند نظیف الله سالارزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو څه باندې اته اتیا په سلو کې رای تفتیش شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او په دې بهیر کې ښکیل ملي او نړیوال څارونکي هڅه کوي چې دغه بهیر په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسوي. په دې اړه نور حل له کابله د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رای د بیا تفتیش د بهیر د پیل نه د یو شنبې تر ماښام پورې د 9,015 محلونو رای تفتیش شوي چې د ټولو رای 84.25% جوړوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې د رای ورکولو د 2,828 صندوقونو له ډلې څخه دا مهال یوازې د 3,000 صندوقونو تفتیش پاتې دی چې د ګوتو په شمار ورځو کې به د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي. ښاغلی نور زیات تکړه چې په دغه بهیر کې د دواړو کاندیدان لخوا د ځانګړي تفتیش لپاره د 2,600 صندوقونو له جملې څخه تر دا مهاله د 3,900 محلونو رای تفتیش شوی دی. د تفتیش د لړۍ له پیل څخه تر پرون ماښام پورې 9,015 محلونه چې دا په حقیقت کې د ټولو محلونو او صندوقونو 6.25% جوړوي تفتیش شوی. نور ویل چې دغه بهیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 400 د انتخاباتي شکایتونو د 15 کارکونکو د ملګرو ملتونو د 104 کارپوهانو او 214 ملي او 209 نړیوالو څارونکو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. هغه ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دا مهاله په خپلو 4 علني غونډو کې د رای ورکولو د 1,000 صندوقونو په اړه تصمیم نیول سوی دی چې د ټولو چک لیستونو د 50% جوړوي. نور زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه بهیر کې ټول ملي او نړیوال څارونکي هڅه کوي تر څو د روان بهیر نتیجه په نږدې ورځو کې اعلان کړي.
امروز هم په خاطر
نن هم د لا همغږۍ په خاطر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارون شابرخي له ملي او نړیوالو مشاهدي بنسټونو سره مباحثونه درلودل سو دغه لړۍ ژر تر سره پای ته ورسیږي.
معلومه نه ده چې د انتخاباتو نتیجه به څوک معلومه سي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبي شویلي چې ممکن د رای تفتیش او ابطال د سمبولې تر 19 پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه کاندیدان تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقه نه دي رسیدلې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خبریالانو ته د خپلو وروستیو پرمختیاو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو 6.25% تفتیش شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي که چې تر سبا پورې د رایو د تفتیش په اړه د دوی نظریات په پام کې ونیول شي، دوی به د رایو د تفتیش او ابطال له بهیر څخه ووزي. دوی همداراز خبرداری ورکړی چې سیاسي پروسې څخه به هم ووزي. یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د افغانستان د راتلونکي په اړه له اندېښنو ډکې سناریو غانې مطرح کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د روان بحران د ناکامۍ په صورت کې به که چېرته دا بحران هوار نشي نو د افغانستان راتلونکي ته ډیر زیات خطرونه متوجه دي. رضوان مراد د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون له استاد ودیر صافي سره د انتخاباتو اړوند موضوعات څېړلي او مخصوصا د عبدالله د ټیم د تازه دریس څخه وروسته حالت په اړه خبري ورسره کړې دي.
دا نننۍ خبره نه ده. تیره هفته کې د دوی د ناظرینو هغه مشر فضل احمد منوی نومېږي، هغه دا نظر ورکړ او په تلویزیون رادیو خبرو کې وویل چې دا پروسه مونږ ته د تفتیش او د نظارت او د غم یو مسخره ښکاري او مونږ که سبا پورې شپږ دغه نور پروپوزلونه زمونږ ونه منل شي نو مونږ یې مخادعه کوو او هېڅ شی او نتایج هم که اعلان شي مونږ ته د منلو وړ نه ده. وروسته د هغې نه د ملګرو ملتو نماینده او یانکوبیچ په کابل کې چې نماینده دی دوی هغه موافقې د جانکیری سره او پخپله د دوی سره نشر کړلې دي او پریس کانفرنس اعلان په پریس ریلیز په توګه باندې یو مطبوعاتي اعلامیې په توګه باندې هغوی ویلي چې په دې ټولو شیانو تاسو یو ځلې موافقه کړې دوهم ځلې موافقه کړې نو دا هر څوک بیا اوس پکې خبرې وباسي دا مونږ ته د منلو وړ نه دي. مونږ یو کمیسیون خپل کار کوو او په آخر کې نتایج اعلانوو ولې چې شپږ اویا فیصده تر اوسه پورې ټول قتل شوي دي.
متحده ایالات ملګري ملتونه هم دخیل دي او په ډېره لویه اندازه د افغانستان په انتخاباتو کې اوس دخیل دي. که وضعیت د خرابېدو په مخ ځي آیا متحده ایالات او ملګری ملتونه کولای شي انتخاباتو ته هغه مشروعیت چې پکار دی هغه ور وبخي او موضوع حل فصل کړي؟
نه، دا خبره دا ده چې د انتخاباتو کمیسیون هم اعلان وکړ او د یونایټډ نیشن نماینده د ملګرو ملتو هم دا وویل چې حساب به دوام لري او دا دوام د حساب چې دوی وچوایي چې آینده هفته کې خلاصیږي، نو آینده هفته کې سل په سلو کې ټول رایې شمیرنې او نظارت او تفتیش او ټول شیان خلاصیږي. بیا هغوی د حتی د اشرف غني نه خواهش وکړو چې عبدالله ناظرین نه راځي، نو ته به خپل ناظرین مه رالېږه. اوس دا تېرې هفتې رئیس دی، د څو ورځو رئیس دی، د هیڅ کاندید ناظرین هلته نشته. هر ډول نتایج چې وو کاندیدان مجبور دي چې وی مني، بیا هر یو که نه مني او هر څه د لاسه کېږي بیا دې وکړي، بیا وګورو چې څه کولی شي.
فارن پالیسي خپرونې د افغانستان د انتخاباتو د لانچې په اړه په یو مطلب کې درې سناریوګانې مطرح کړې دي. کچیرته عبدالله عبدالله ولسمشر کېږي نه او نه ګټي انتخابات، نو د به په شمال کې خپل موازي حکومت اعلانوي چې مسله به بیخي قومي مسله توزی، افغان امنیتي ځواکونه به هم په قومي مسله وشل کېږي. د دوهمه سناریو کې وایي چې کېدای شي پوز مداخله وکړي تر څو چې انتخاباتو بهیر بیرته سم کړي او نوې انتخابات وکړي، پوز به کېدای شي په واک کې. او درېمه سناریو وایي چې کېدای شي ولسمشر کرزی لوی جرګه راوغواړي او د لوی جرګې له لارې واک تمدید کړي تر څو نوې انتخابات وشي. ستاسې په نظر کې په لنډو راته وایي چې دغه درې سناریوګانو کې که وضعیت خرابېږي او ډاکټر عبدالله نه مني، کوم سناریو امکان زیات دی چې عملی شي؟
زه فکر کوم چې امکان زیات دی چې درېم سناریو دی چې کارځای لوی جرګه راوغواړي او هغه بیا راځي په فیصله چې لوی جرګه وکړه تصمیم نیولی بیا موږ وختو کتل شي چې څه کېږي. اما مسایل به په کنټرول کې کار کوي، دې کې شک نه.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدر منو اوریدونکو، ورسته لدی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم ویاند خپل ورستی شرایط وړاندې کړل او خبرداري ورکړ چې کتر څلرشت ساعتونو پورې د دوی غوښتنې چې د پواینا مشروع غوښتنې دی ونه منل شي، نو د رایو د تفتیش او ابطال له بهیره به وزي او همدارس د سیاسي خبرو اترو له جریانه به وزي. سمدستي د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو د ټلیفون په لیکه د ازادۍ رادیو په غږ ثبتون کې ماشين باندې خپل پیغامونه ثبت کړی دي. راځي وورو چې دا خلک سوایي.
ستاسو له پیغامونو نه
اختیار د خارجانو په لاس کې دی او تاسو هیڅ کله په افغانستان کې بچی نه شئ کولای، نو تاسو استعفا وکړئ په افغانستان کې به د افغانستان بچی او چې په افغانستان کې روزه شوی او د دې خاورې او د دې ملت په پیغام کې هغه په افغانستان کې بچی کی تاسو هیڅ کله نه شئ کولای.
زه محمد اجان د لوګر ولایت څخه تاسو ته پیغام درګم چې قومي مشران زمونږ په هیواد کې ډېر غټ ټول لري لکه په تاریخ کې ثابته کړې ده. د قومي مشران هغه د کندهار، د ننګرهار، د پکتیا مشران دي. خپل منځ کې سره کېني او د انتخاباتو په اړه د یو ګډ تصمیم ونیسي تر څو هیواد د راتلونکو مشکلاتو څخه وژغورل شي او چاته اجازه ورنه کړي چې خپل سري کارونه د خپل شخصي ګټې په اړه خپل د هیواد ګټې قربان کړي.
زما هیله دا ده چې وزیر دفاع بسم الله محمدی د رئیس جمهور په صفت او شیر محمد کریمی د وزیر دفاع په صفت په څلورویشتو کې باید داسې کودتا وکړي چې ټول ولیان لري او په ځای نه جنرالونه ودروي او کودتا وکړي. مقصد دا چې نظامي حکومت جوړ شي، دیموکراسي په دې کې نه راځي، نه دا په اسلام کې شته په دیموکراسي کې شته چې ته کامیابېږي نه او په زور ځان کامیابوي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو اوري.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ خونو او د ګاز وبخې د واردونکو ټولنو ټولنې په ګډه د ګاز په بیا کې د کموالي خبر ورکړی. د دې ارګانونو مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد روان سیاسي وضعیت او د خلکو اقتصادي حالت ته په پام سره یې پریکړه کړې چې په کابل کې یو کیلو ګاز په 60 افغانۍ وپلوري. خان محمد سیند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د ګازو د واردونکو ټولنه وایي چې د خلکو ستونزو او اندېښنو ته په کتو یې پریکړه کړې چې د لنډې مودې لپاره په بازارونو کې ګاز له ګټې پرته وپلوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش افیزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ګازو د نویو بیو په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
قرار شد که یک کیلو گاز در ولایات همجوار با کشورهایی که از جمع گاز وارد میکنیم
پریکړه وشوه چې یو کیلو گاز با په هغه ولایتونو کې چې د گازو له صادرونکو هیوادونو سره پوله لري په 450 افغانۍ او په کابل او څیرمه ولایتونو کې به سر له همدې شیبې په 60 افغانۍ وپلورل شي.
مسؤلینو وویل په دې بیو کې یوازې 6 افغانۍ چې هغه هم ګټې ته نه بلکې ضایعاتو ته ځانګړي شوي په پام کې نیول شوي دي. دوی دا هم وویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ګازو ځینو پلورونکو یوه کیلو ګاز له اویاو څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې پلورلی چې دې وضعیت د خلکو اندېښنې راپارولې وې. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې او د ګازو د واردونکو ټولنې مسؤلینو وویل د دوی روان فعالیتونه بې ستونزو هم نه دي. دوی له حکومت وغوښتل چې تعرفې د ورته کمې، په لویو لارو کې د ورته اسانتیاوې برابرې او په سرحدي ګمرکونو کې د مامورینو کاري ظرفیتونه لوړ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو د خصوصي سکتور دغه اقدام وستایو او ژمنه یې وکړه چې د دوی د ستونزو هوارۍ ته به جدي هڅې وکړي. د دې وزارت د ګازو او نفتو د تصدۍ رئیس فریدالله شیرزي وویل
یک کمیسیون هم امروز جور میشه که از خود بین خود تجارا و از اتحادیه
نن یو کمیسیون جوړیږي چې سوداګر د گازو د وردونکو ټولنې مسولین او دولتي چارواکي به پکې وي. دوی بعد د گازو بې څاری او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په غیر قانوني ډول د گازو بې لوړې کړي. بل دا چې سوداګرو او وردونکو ته وعده ورکوي چې دوی ټول ستونزې به په لږه موده کې اواري شي.
د گاز واردونکو دا هم وویل اوس مهال یوازې له ترکمنستان څخه افغانستان ته گاز واردېږي. دوی له حکومت وغوښتل چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې پراخ کړي چې ګاز نه وپلورل شي. چارواکو دا هم وویل د ګازو ټاکل شوی بیې په نړیوالو مارکیټونو پورې اړه لري. دوی هیله وښوده چې د ګاونډیو هیوادونو په مارکیټونو کې د ګازو بیې لوړې نه شي. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ګازو بیې په داسې حال کې کمیږي چې په خاطر دې هم ورته پریکړه شوې وي، خو د ګازو ځینو پلورونکو پرې عمل نه وکړي.
په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا هم روان دی. د پاکستان پوځ تیره شپه حکومت او اپوزیسیون باندې غږ وکړ چې خپل ستونزې په خبرو اواري کړي. وروستي راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې صدر اعظم او د پاوز مشر د بهان په اړه خبرې کړي. ل پېښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق د ټلیفون په لیکر سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. شفق صاحب د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا خبرې څه وخت شروع شوې دي، پای ته رسیدلې کنا او پر کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د سیکرټری جنرال رئیس شریف نن مازیګر په اسلام آباد کې سره وکتل او د روان سیاسي کړکیچ په اړه وکړي. د پاکستان پوځي د مطبوعاتي دفتر وایي چې نواز شریف او شهباز شریف د روان سیاسي کړکیچ د مذاکراتو د لارې د هر کولو توافق کړی او غواړي چې د روان کړکیچ د مذاکراتو د لارې حل شي. بل خوا د پاکستان ځینو رسنیو دا دعوه کړې وه چې راحیل شریف نواز شریف غوښتي چې هغه د استعفا ورکړي او یا د درې میاشتو مستقل باندې لاړ شي تر څو د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ حل شي. خو بیا وروسته د پاکستان پوځ د مطبوعاتي دفتر دا خبره رد کړه او هغې وویل چې جنرال رئیس شریف نواز شریف نه دا غوښتنه نه ده کړې، یوازې په دې خبره توافق شوی چې باید دواړه ګوندونه د عمران خان او قادري دواړه ګوندونه باید یو ځل مذاکراتو میز ته راوبلل شي او روان سیاسي شخړې د خبرو اترو له لارې حل شي.
بله، اوس وضعیت د پارلمان مخې ته چې په تیرو دوو ورځو کې د ډیر زیات تشدد ډګر و، هلته وضعیت څنګه دی او تر اوسه پورې هم نښتې او تشدد روان دی هلته که وضعیت یو څه آرام شوی؟
او بریا د اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته همدار د صدر اعظم د کاري دفتر مخې ته اوس هم د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ نښتې روانې دي او پولیس پر مظاهرچیانو باندې خوړنګاز استعمالوي او مظاهرچیان په پولیس باندې سپیږو او ګزارونه کوي او همدارنګه شیبه په شیبه کله غیر وروسته شي کله دې مخکې شي خو وضعیت اوس هم نارامه دی او دواړه لوري په یو بل باندې ډزې هم کوي او دا وضعیت نارامه روان دی او نو عمران خان یو ځل بیا خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې هغوی به له دې ځایه تر هغه پورې لاړ نه شي چې له نواز شریف نه استفا نه وي غوښتي او یو قومي حکومت نه وي رامنځته کړی. په دې وروسته کې چې مازدیګر کې چې د مظاهرچیانو او د پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې وشوي په هغې کې یو پاکستاني پولیس هم ټپي شوی چې روغتون کې دی او حالت یې روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی.
ډېره زیاته مننه کوم ذبیح الله شفق په پېښه.